دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه کوم زنور یاس نوري هر کله کوم و بر چې د افغانستان حکومت وای طالبانو د سولې پروسې د پرمختګ لپاره عملی ګامونه نه دی پورته کړی. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې په یوه چاودنه کې یو ملکي کس وژل شوی دی. د افغانستان د هوایي چلن اداره وایي په راتلونکو درې ورځو کې به هیواد ته نړیوالې الوتنې بیرته پیل شي. د امریکا د اتلانتا ښار د پولیسو مشر په داسې حال کې استعفا وکړه چې د یوه رستورانت په پارکینګ کې د یوه پولیس په ډزو د یوه تور پوستې سړي تر وژل کېدو وروسته خلک د مظاهرو لپاره سړکونو ته راووتل. خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې په یوه چاودنه کې یو ملکي کس وژل شوی دی. د دې پېښې په اړه د ننګرهار د ولي ویانا طاولا خوګیاڼي وویل
د ننګرهار ګمرک ریاست مخامخ نن سهار 8:30 بجې سړک غاړي مین زپر شوی مین د ملکي وګړو په یوه اټو ډوله موټر چاودنه کړې. متاسفانه په دې پېښه کې یو ملکي وګړی شهید شوی دی او درې نور ټپیان دي. د ټپیانو روغتیایي وضعیت د لومړنیو راپورونو پر اساس د ډاډ وړ ښودل شوی.
تر اوسه پورې د دغې چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د افغانستان د هوایي چلن اداره وایي په راتلونکو درې ورځو کې به هیواد ته نړیوالې الوتنې بیا پیل شي. د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته د افغانستان په ګډون په اکثرو هیوادونو کې هوایي سفرونه وځنډول شول، خو یو شمېر هیوادونو د کورونا وایرس په خپرېدو کې د شدت له کمېدو وروسته په تدریجي ډول الوتنې بیا پیل کړې. د روان میلادي کال د جون په 9 نېټه د امارات هوایي شرکت اعلان وکړ چې د روانې میاشتې په 15 کابل ته الوتنې بیا پیلوي. د افغانستان د هوایي چلن ادارې مشر قاسم وفایی زاده ویلی د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټاکل شوو لارښوونو ته په کتو به الوتنې پیل شي. د دې ادارې په وینا د کورونا وایروس د خپرېدو او په نتیجه کې د هوایي سفرونو د ځنډېدو له کبله کام آیر خصوصي هوایي شرکت $40 میلیون، د اریانا افغان هوایي شرکت $10 میلیون او د افغانستان ملي هوایي چلن ادارې شاوخوا $15 میلیون زیان کړی دی. د افغان حکومت بندیانو ته الکترونیکی تذکری ورکوي. د افغانستان حکومت به خې بندیانو ته الکترونیکی تذکری ورکوي. د افغانستان محبسونو د تنظیم ریاست ویان فرهاد بیانی وویل چې له پرون شنبې څخه د امنیت شورا او د احصایې د مرکزی ادارې په همکارۍ دا پروسه په پلچرخي محبس کې پیل شوه. بیانی د دې پروسې هدف د بندیانو د اصلي هویت او د عمر د معلومولو ترڅنګ د هغوی د دوسیو څېړلو بل. بیانی دا هم ویل چې د ورځې به 300 تنو ته تذکری ورکړل شي. خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا د اتلانتا ښار د پولیسو مشر په داسې حال کې استعفا وکړه چې د یوه رستورانت په پارکینګ کې د یوه پولیس په ډزو د یوه تور پوستې سړي تر وژل کېدو وروسته خلک د مظاهرو لپاره سړکونو ته راووتل. د اتلانتا ښاروالي کیشا لانس باتمز پرون وویل چې د 28 کلن ریشارد بروکس تر وژل کېدو وروسته د پولیسو د مشر ایرکا شلز استعفا منظور کړې ده. خاروالی په یو خبری کانفرانس کې وویل فکر نه کوي چې د مرګونی ځواک کارول د توجه وړ وي او سمدلاسه د پولیسو د مشرې د دندې د ځنډولو غوښتنه کړې وه. د بروکس په نوم د تور پوستې ځوان په داس حال کې وژل کېږي چې د امریکا په متحدو ایالتونو او نورو هیوادونو کې د پولیسو د ظلمونو او توکمیز توپیر پر خلاف مظاهرې روانې دي. دا مظاهرې وروسته له هغې پیل شو چې د جورج فلوید په نوم یو تور پوستې د می میاشتې پر 15 په مینوساتا ایالت کې د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. د پولیسو افسر نږدې 9 دقیقې د هغه پر غاړه خپل زنګونې ښیي وو چې بالاخره فلوید د سا د بندېدو له کبله مړ شو. د روسیې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران به نن ترکیې ته ولاړ شي چې د دغه هیواد له چارواکو سره په ځانګړي ډول د لیبیا پر شخړې خبرې وکړي. د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې د ملي وفاق حکومت چې ترکیه ملاتړ کوي د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل کېږي، خو روسیه، مصر او متحده عربي امارات دغه هیواد په ختیځ کې د پیاوړي پوځي خلیفه هفتر د ځواکونو ملاتړ کوي. ترکیه ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف او دفاع وزیر سرګی شویګو پر سفر د روسیا او ترکیه د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان ترمنځ په خبرو کې موافقه شوې وه. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیئت به پر سیمه ییزو مسایلو سلام مشوره او پر همغږۍ بحث وکړي. د ترکیه دولتي رادیو ټلویزیون TRT راپور ورکړی چې دواړه لوري به د سوریې پر وضعیت هم بحث وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه کېږي د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هم نن ترکیه ته سفر وکړي. ایران او روسیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد کلیدي بهرني ملاتړ ګڼل کېږي، خو ترکیه په سوریه کې د یاغي ډلو ملاتړ کوي. چین له دوه میاشتو وروسته د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ کې د کرونا وایروس تر ټولو زیاتې تازه پیښې ثبت کړې. د چین د روغتیا ملي کمیسیون ویلي چې نن یکشنبه په دغه هیواد کې د کرونا وایروس 50 تازه پیښې ثبت شوې چې د دې وایروس د بیا خپرېدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. له دې جملې شپږ دېرش نوې پیښې په پلازمینه پیکینګ کې ثبت شوې چې دا موضوع د خوړو د عمده پلورنځیو له یو مارکیټ سره تړلې ګڼل شوې ده. دا مارکیټ پرون شنبه وتړل شو او په شاوخوا کې په یولسو سیمو کې بندیزونه ولګول شول. دې موضوع دا خطر پیښ کړی چې لری کړی شوي محدودیتونه ښایي بیرته ولګول شي. په چین کې په کرونا وایروس د خلکو د اخته کېدو پیښې تر 3000 زیاتې دي. له دې جملې تر 4600 زیات کسان مړه شوي او تر 8000 زیات نور روغ شوي دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې تر 2,000,000 اوښتي او د مړو شمیر تر 4,100,000 زیات شوی دی. خبرونه مو ازادي رادیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم ولولید ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. په دمو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان حکومت وایي طالبانو د سولې پروسې د پرمختګ لپاره عملي ګام نه دی پورته کړی. د افغانستان د حکومت له زندانونو د په زرګونو خوشې شوو بندیانو سره داسې اندېښنې هم شته چې یو شمېر یې بېرته جګړې ته ور ونه ګرځي.
اوس مې دا اراده ده چې بېرته خپلې زده کړو ته دوام ورکړم، انشاءالله خپل عادي ژوند پرمخ وړم.
د افغانستان له زندانه یو خوشې شوی بندي و، په دې اړه تفصیلي راپور لرو. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اتلانتا ښار د پولیسو قوماندان پرون وروسته له هغې استعفا وکړه چې د متحدو ایالتونو په دې ښار کې د یو سپین پوست پولیس لخوا د یو بل تور پوست له وژل کېدو وروسته ناآرامۍ پیل شوې ده. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو نور بسته اونیزه خبرونه هم مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان حکومت وایي چې طالبانو د سولې پروسې د پرمختګ لپاره عملی ګام نه دی پورته کړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو تاوتریخوالی جاري ساتلی او که دوام وکړي د سولې بهیر به له خنډ سره مخ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تېره یوه اونۍ طالبانو د افغان ځواکونو 433 تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو د وروستیو څرګندونو نور حال به د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل څخه واورئ چې د دغو مسؤلینو خبري کانفرانس ته ورغلی و. زهیرمل صاحب، د امنیتي مسؤلینو د نورو څرګندونو په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
سلام لویس، اوریدونکو ته که څنګه هم چې دا کانفرانس نن یو لږ ویل په سیخ هم دا څنګه نږدې یو لږ څه یو پنځه څلوېښت خپل خو په دې خبري کانفرانس کې د افغانستان بیان شورا ویان کورنۍ چارواځو شان په پای سیمه یو ګان خپلواکي لري ویان ګډون کړی وو. د تمرکز د طالبانو لخوا تاسوخواله او د سولې پروسې پر روان بهیر کې د جګړې پر دوام باندې غونډه کې د ملي امنیت شورا ویان دوه چې د طالبانو لخوا تاوتریخوالی دوام به د سولې روان بهیر له ستونزو سره مخ کړي. غړي جاوید فیصل وویل طالبانو له اورکم او اوربان دوار څخه ناوړه ګټه پورته کړه او د سولې د هڅو لپاره یې عملي اقدام هم پورته کړ. دې پر ځای چې د سولې لپاره عملي ګامونه پورته کړي او افغان امنیتي دفاعي ځواکونه یې بریدونه وکړل، د خلکو کورنۍ د جګړې د سپر په توګه باندې وکارول او تنخواه یې هغه ځایونه پراخه کړل چې د هوپ یا هم نه ول د ورکم په موده کې باندې او زموږ باندې هیڅ ډول بریدونه نه وای شوی. هغه لی فیصل خبرداري هم ورکړه که چېرته دغه بریدونه دوام وکړي دوی به بیا د دفاعي قوت څخه د استفادې په توګه باندې هغه ځایونه په نښه کړي چې افغان امنیتي ځواکونو ته څه خطر دی او د افغان مسلمان د هغه په وینا ژوند ته خطر پېښوي. هغه لی فیصل وویل چې د تیرو شمېرو په پرتله که وکتل شي له اختر وروسته او همدارنګه د اوربند او کم مودې نه وروسته تلفات هم د ملکیانو او هم د افغانانو د دفاعي ځواکونو راکم شوي نه دي، بلکې په هماغه سلسله په داسې ډول چې روان وو دوام یې پیدا کړی دی. دوی ویل چې طالبانو دستور هغه ورچې دی تقریبا هغه بیرته داسې ښکاري چې د بندېدو په دوشل کې البته برابر کړی دی چې په داسې حالات کې نشي کولی چې دستور روان به سره پرمختګ وکړي. هغه فیصل د خبرو پر دوام باندې کورنیو چارو وزارت باندې خبرې وکړي او هغه بیا تیره یوه اونۍ کې یوازې هغه تلفات او بریدونه او چاودنو په اړه باندې معلومات خپاره کړل چې طالبانو هغلی اریان له قوله چې یوازې تیره یوه اونۍ کې 222 تحرکات طالبانو درلودلي 9 ولایتونو کې چې یوازې په دوی کې 322 د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو منصبینو ته مرکوب لاو کړه. عامه تاسیسات پکې په نښه شوي دي، هدف یې وژنې پکې شوي چې امنیتي دفاعي ځواکونه پکې په نښه شوي او تر پای تر ټولو مهمه چاغه ته اشاره وکړه چې د فشار قوی په توګه باندې پر افغان حکومت او همدارنګه خلکو او رواني فشار په توګه کارول کېږي. هغه د دینی عالمانو په نخښه کول دي چې یوازې په تیرو دوه اونۍ کې په کابل کې د ندوه دینی عالمانو په نخښه وي، هغه هم په مسجد کې دننه. هغه لګیان دا هم ویلي چې دا ډول بریدونه له نورو ډلو سره وایي نه چې په همدې باندې ترسره کوي. مخالف سکی هم سیاست ټیم هم چې د سیمه ایزو ګامونو د خپلواکۍ ادارې وړاندې د طالبانو بریدونو ته اشاره وکړه چې په ولایتونو کې کړي چې دا غلا قول هم چې عامه خدمات پکې ځان منشوي تاسیسات پکې بنښ شوې ده. په حال کې چې دوی د کورونا سره په مبارزه باندې اختري بمونه یو 50 واړه وی پلونه په پکتیکا، پکتیا او کندهار کې لوځول شوې دي، سړکونه اړول شوې دي او همدارنګ په مایو ودان وردګ، هلمند او کندهار کې د برق ستنې بنښ شوې دي چې زګونه کورنۍ لري برېښنا برخې شوې دي. او یو موضوع ته نورې بل هم اشاره وکړه چې د خلکو د کورونو څخه د سپر په توګه باندې استفاده کوي شوې ده، چې د جزجان خو چې په دوه سیمو کې 1500 کورنۍ طالبانو له خپل سیمو بې ځای کړې دي او اوس له کورونو څخه د جګړې د سپر په توګه باندې استفاده کوي. په دوه سیمو کې بیا د ازادي راډیو د پښتنو په یو برخه کې غلی فیصل د زندانیانو تبادلې ده چې ولسمشر تازه ویل چې 2000 زندانیان خوشکې ځواب ورکوي، ویل چې د 2000 زندانیانو تبادلې بهیر به اوس مهال د دواړو ټیمونو د دواړو ورو تخنیکی چمونه یعنی د طالبانو او د حکومت تخنیکی چمونه سره خبرې کوي. دوی بل نوملار سره تبادله کوي او د هغه نور سبب یا چې کله د تخنیکی مسائل خلاص ول د زندانیانو د ازادي دوه بهیر پیل کی. بل نور سره
ظاهر مسئله تاسو یادونه وکړه چې د طالبانو باندې انتقاد شوی چې دوی د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره عملی ګامونه نه دي پورته کړي. په عین حال کې جاوید فیصل وایي چې د 2000 نورو بندیانو د خوشی کېدو لپاره به هم د دواړو تخنیکی ټیمونه کار کوي. افغان ولسمشر هم په وروستیو کې د اتلانتیک شورا سره په ځانګړي مرکه کې د دې یادونه وکړه چې راتلونکي اونۍ به د مهمو پرمختګونو اونۍ وي. دغه نننۍ څرګندونې په څه معنا؟ آیا دا به دغه پروسه د سولې بیا هم له خنډ سره مخامخ کړي؟ کوم خبریال دا پوښتنه مطرح کړله امنیتي مسؤلینو څخه؟
تر دې وروسته د امنیت شورا او امریکا په څیر یو ځای څنګه په آنلاین ډول باندې خبرې
کوي. ظاهر مې صاحب غږ مو سم نه اورېدل کېږي که بلې غږ مو سم نه اورېدل کېږي؟
سم غږ جوړ
او مهرباني
بخنه ما ویل که څام خبر یالان اوس د کوید 19 ناروغي له کبله په جری ډول باندې کارپاسون کنه دي او خپل حکومت هم د خویدات و ذکر هم خپل پښتنې لګي. فکر کوم چې اوازې د افغانستان حکومت هغه ډول چې خغلی فیصل وته اعلان وختنه چې دوی د سولې په بهیر کې لري پرېمانه چې دوی څومره ګامونه کړی مقابل لور هغه ګام نه دی پورته کړی. دوی دا وختنه ده چې مقابل لور هم باید هماغه ډول چې دوی څومره سولې ته ژمنتیا ښایي بندیان ازادي او پرانیزي طالبان د زندانونو څخه مقابل لور هم باید په مقابل د دې په ځواب کې تاوتریخوالی راکم کړي. تر خو د دوی زندانیان هم لکه خغلی فیصل دا خبره هم وکړه چې شپږ سوه یو نوي زندانیان ولس موږ طالبانو ته سپارلې. تر دمګړۍ پورې د خلکو هیڅ برخلیک نه دی معلوم او حتی طالبانو سره د اړیکو شته نه. اوس معلومه نه دي چې دغه کسان چیرې دي. دوی دغه ډول عملی اقدامات او د مطابق لوري نه بل لوري نه غوښتنه کوي چې دغه ډول اقدامات هم هغه یو کې سو د غروان بهیر کوم ځکه لخان دوزن سره مخامخ کیږي بیل خان دوزن سره مختول شي.
بله امید ظاهر مله تاسو نه مننه د ازادي رادیو خبريالو چې د افغان امنیتی ادارو د مسولینو د نن یو څرګندونو په باب نور معلومات را سره شریکول لکه څنګه چې مو واوریدل د افغانستان د امنیتی اورګانونو مسولین د طالبانو له ورستوي کړو چندان خوښ نه دي او وایي چې دوی تر د سولې د پرمختګ د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره عملی ګامونه نه دي اخیستي. دغه راز د افغانستان د حکومت له زندانونو د پزرګونو خوشې شو بندیانو سره داسې اندېښنې هم شته چې ښایي یو شمېر بیرته جګړې ته وګرځي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې یو تفصیلي راپور لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سر بیره لوی خورونو کې د اف ام په 3.5 صفه صافه او وازي اوریدلای شي. وړاندې به په دې اړه چې د افغانستان د حکومت له زندانونو تر اوسه پورې شاوخوا 3000 طالب بندیان خوشي شوي دي. دا چې د دغو طالب بندیانو اکثرنې آیا بیرته عادي ژوند غوره کړی که څنګه، په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. خو تر دې مخکې به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د اټلانتا ښار د پولیسو قومندان پرون وروسته له هغې استعفا ورکړه چې د متحدو ایالتونو په دې ښار کې د یو سپین پوست پولیس لخوا د یو بل تور پوست له وژل کېدو وروسته ناارامۍ پیل شوې. تمه ده چې دا نوې پیښه به په امریکا او نورو نړۍ کې له څو اونیو اعتراضونو وروسته د پولیسو د بې رحمیو او د نژادي ناانډولیو پر ضد نورې پراخې مظاهرې او ناامنۍ وپاروي. احمد تکلی نور جزئیات اوروي.
د اټلانتا ښاروالۍ کیشا لانس باټمز پرون شنبه د جون په 14 وویل چې د یو پولیس افسر په لاس یو شپه مخکې د 28 کلن تور پوستي ریشارد بروکس له وژل کېدو وروسته د پولیسو د مشرې اریکا شیلز استعفا ومنله. په هغو ویډیوګانو کې چې د پیښې له جریان اخیستل شوي او پر ټولنیزو شبکو خپره شوي لیدل کېږي چې بروکس د یو رستورانت په پارکینګ ساحه کې د پولیسو په ډزو وژل کیږي. میرمن باټمز په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې پیښه کې له وژونکي زوره کار اخیستل توجیه نه لري، نو ځکه دې د قاتل سپین پوستي افسر د دندې د ختمېدو غوښتنه کړې. د دې پیښې پر وړاندې اعتراض کوونکو پرون ماښام مهال د اټلانتا یو مهمه لویه لاره بنده کړه او هغه رستوران ته اور واچوه چې بروکس د موټرو په پارکینګ کې وژل شوی و. پیښه د جمعې په ماښام هغه مهال وشوه چې پولیسو ته کوم چا شکایت وکړ چې بروکس په خپل موټر کې ویده شوی او له دې کبله پارکینګ ته د وتو ننوتو لاره بنده شوې ده. د راپورونو له مخې کله چې پولیس را رسیږي نو لومړی د بروکس د نشې معاینه کوي او کله چې غواړي وینیسي نو بروکس د تیښتې هڅه کوي او پولیس یې په ډزو وژني. د یو عیني شاهد په ویډیو کې بروکس په داسې حال کې ښکاري چې د پولیسو له دوو افسرانو سره چې غواړي دی ونیسي لاس اچوي. بروکس له یو پولیس څخه د هغه برقي ډنډه اخلي او بل پولیس په داسې حال کې په برقي ډنډه وهي چې دی د تیښتې هڅه کوي. د جورجیا ایالت د تحقیقاتو اداره وایي چې د دې پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړي دي. د دې ادارې مشر ویس رینولز په یوه خبري غونډه کې د یوې بلې ویډیو په حواله وویل بروکس د تیښتې پر مهال له پولیس څخه برقي ډنډه اخلي او د تیښتې په حال کې د پولیسو خواته د اعتراض په دود خپل لاس اوچتوي. ښاغلي رینولز زیاته کړه چې په دې وخت کې پولیس افسر خپله تومانچه راباسي او بروکس ولي او هغه پر ځمکه پرېوځي. د بروکس د کورنۍ مدافع وکیل ال کریس سټیوارت وایي پولیس افسر باید له توجیه پرته د زور د کارولو په تور چې د قتل انډول دی محاکمه شي. هغه زیاته کړه که برقي ډنډه وژونکې وسیله ده نو پولیس ولې کاروله، او که نه ده نو کله چې بروکس له پولیسو څخه واخیستله ولې پولیسو ډزې پرې وکړې. تمه ده چې د بروکس قتل په میناسوټا ایالت کې د یو سپین پوستي افسر لخوا د تور پوستي جورج فلوید له وژل کېدو وروسته یو ځل بیا د پولیسو د بې رحمیو او د نژادي ناانډولیو پر ضد پراخې مظاهرې او ناامنۍ وپاروي.
سر به خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورا
سیز نات دی بیلدینگز نات دی مونومنتس ایتس یو
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه او واضح اوریدلی شئ. د روان میلادي کال فبروري میاشتې په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون تر لاسلیک وروسته د همدغه تړون پر بنسټ افغان حکومت او طالبانو یو د بل د بندیانو د خوشي کولو بهیر پیل کړ. په دې لړ کې تر اوسه افغان حکومت د طالبانو 3000 بندیان خوشي کړي او طالبان بیا وایي چې د حکومت 501 بندیان خوشي کړي دي. دغه خوشي شویو بندیان اوس څه کوي؟ عادي ژوند یې غوره کړی که بیرته د جګړې لیکو ته ستانه شوي دي؟ په دې اړه اجمل تورمن له یو شمېر خوشي شویو بندیانو افغان او طالب چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی چې اکرام الله اکرامي وړاندې کوي.
له بند خوشي شوي طالبان او افغان پوځیان خپل عادي ژوند ته ستنېږي او که بیا د جګړې لیکو ته. د کونړ ولایت اوسیدونکو عبدالرؤف چې د روان لمریز کال په سور میاشت کې له یو حکومتي زندان نه د طالب بندیانو په ډله کې را خوشی شو وای، د شپې 12 بجې طالبانو سره د لاس لرلو په تور ونیول شو او په خبرې 2 کاله 2 میاشتې او 15 ورځې په بند کې تیر کړي. د وای تر خلاصون وروسته طالبان ورسره کومه اړیکه نه د نیولې او غواړي بیرته خپل عادي ژوند ته ستون شي. په عبدالرؤف باندې محکمې د 3 کاله زندان د تیرولو حکم کړی و. سیف الرحمن بیا د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. د ده نوم هم د طالب بندیانو په لیست کې و او په دې وروستیو کې له یو حکومتي زندان نه خوشې شوی دی. په سیف الرحمن 10 کاله بند ختلی و خو د 3 میاشتې کم 4 کاله په بند کې تیر کړل. نوموړی وایي زده کړې نیمګړې پاتې دي او اوس غواړي خپلې زده کړې بشپړې کړي.
پالیس سنتر کې ولې پالیس سنتر یو خصوصي سنتر و نو دغه دی اوس مې دا اراده ده چې به تخپل زه خو ته دوام ورکړم انشاءالله خپل عادي ژوند پر مخ ولېږم.
سیف الرحمن هم وایي چې له خلاصون وروسته ورسره د طالبانو لخوا اړیکه نه ده نیول شوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم وایي له بند خوشي شوي طالب بندیان به عادي ژوند تستنیږي او خپل درملنه او تعلیم به کوي.
د اسلامي امارت بندیان چې له بند خلاصوي خپل کورونه ته تللي دي. معلومه ده چې ډیر وخت یې په زندانونو کې تیر کړی، آرام او خپل کورونو سره وخت تیرولو ته اړتیا لري. ورسته به ځینې د دوی خپل علاج کوي او ځینې به خپل نامکمل تعلیم مکمل کوي.
د روان میلادي کال د فبروري د میاشتې په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوي هوکړلیک پر بنسټ طالبان باید د بین الافغاني خبرو تر پایل د مخه د حکومت زر او حکومت د طالبانو 15000 بندیان خوشي کړي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت تر اوسه د طالبانو 3000 بندیان خوشي کړي او طالبان بیا وایي چې د حکومت 1501 بندیان آزاد کړي دي. که څه هم د دواړو خواو لوري د بندیانو د خوشی کولو او تبادله بهیر په لومړیو کې پد سو خو پختر کې د طالبانو لخوا د اوربند پیلان سره دا پروسه وروسته چټکه شوه. د طالبانو له زندانونو بیا را خوشی شوی او افغان پوځیانو سره مرکی یو څه سنزمنې دي او د خبرو کولو اجازه وسره محدود ده او هم شمیر کم دي. حکومتي چارواکو هم مخکې دا ویلي چې د طالبانو له بنده بره خوشی شوی بندیانو کې ټول پوځیان نه دي، ملکی کارکونکي او عام خلک هم پکې شامل دي. خو ازادي رادیو خپل حادثه کوي. نصرت الله د خوست ولایت اوسیدونکی دی. د وای د طالبانو لخوا په دې جرمونی ول شو چې مخکې په ملي اردو کې دنده ترسره کړي. نصرت الله د خوست ولایت اوسیدونکی دی. د وای د طالبانو لخوا په دې جرمونی ول شو چې مخکې په ملي اردو کې دنده ترسره کړي. نصرت الله چې ډیری کمی ورځې طالبانو سره په بند کې تیرې کړي وای، یوازې 14 میاشتې په ورزګان کې په ملي اردو کې دنده درلوده او بیا یې پرې خوده. دیوای اوس د موټرو او موټر سایکلونو د پلور او پیر کاروبار کوي.
لختر اتمه ورسته چې زکه خلاص شوم بس دغه موټر موټر سایکل وسه خلم خرڅوم مې
اوس به خپل کاروبار کې ډېر خوشاله یم، کوم مشکل نشته، راته خخواخ یم او خوشاله یم.
نصرت الله هم وای تر خلاصون وروسته ورسره د دولت لخوا کومه اړیکه نه ده نیول شوې، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم بیا وای کوم پوځیان چې د طالبانو له زندانونو آزاد شوي حکومت ورسره په اړیکه کې دی او له دوی سره مرسته کیږي.
دوی چې راستانه شوي دي له دوی سره اړیکې نیول کیږي. د جلال محبوب ولسمشر د مشخص حکم سره سم باید له دوی سره مرسته وشي، دوی باید تقدیر شي، د دوی زحماتونه یادونه وشي. موږ پوهیږو چې هم دوی دي چې د افغانستان د اولیا منافعو ساتنه کوي، د افغانستان له سرحداتو ساتنه کوي، د افغانستان له ګټو ساتنه کوي.
خو ښاغلی خادم مشخص په دې اړه چې دوی به بیرته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې جذب شي او کنه څه نه وایي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې تر لاسلیک او د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د خوشي کېدو او تبادلې د بهیر تر پیلېدو وروسته د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر کارپوهانو او د ولسي جرګې یو شمېر غړو ازادي راډیو سره په خبرو او مرکو کې د اندېښنه مطرح کړه چې چیرې طالبان په افغانستان کې د سولې راوستلو موضوع ته صادق پاتې نشي، کېدای شي خوشي شوي طالب بندیان بیا د جګړې ډګر ته ور وګرځي. راپورونه وایي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې دا شان شوي هم دي. په پکتیا ولایت کې یو امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې لبند خوشي شوي ځینې طالبان د پکتیا ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې بیرته د وسلوالو طالبانو لیکو ته ورغلي او دوی سره جګړه کوي. خو د حکومت لبند خوشي شوي او طالب بندیانو عبدالرؤوف او سیف الرحمن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل حکومت له دوی تضمین اخیستی چې بیا به د طالبانو له لیکو سره نه یوځای کیږي او نه به د جګړې ډګر ته ستنیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم دا ادعا ردوي او وایي
بیا اساس تبلیغات کېږي د هغه په خلاف اسلامي امارت د جګړې په میدان کې د دوی شتون ته اړتیا نه لري. زمونږ لیکي کافي روزل شوي فعال او احتیاطي ځواک لري. نو اوس چې موږ بین الافغاني مذاکرات ته ځو نور کسانو ته ضرورت نشته.
خو له دې ټولو سره سره حق اندېښنې چې لا هم پر ځای دي هغه دا دي چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د جنګي مجرمینو په برخه کې باید محتاطانه چلند وشي او کوم بندیان چې خوشي کیږي پاړې باید د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون نورو حقوقي ادارو او خلکو سره جزئیات شریک شي. دغه کمیسیون دا هم ویلي چې په دې اړه افغان حکومت او طالبانو ته یو لیک هم استولې او دغه پروسې پاړې خپل اندېښنې ورسره شریکې کړي. خو د کمیسیون په خبره چې تر اوسه یو لوري هم جواب نه دی ورکړی. تازه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د طالبانو پاتې 2000 نور زندانیان به هم ډیر ژر خوشی شي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستوزاري الله یان کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمور ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګه د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپل روان دي.
تاسو هم له آزادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټوله افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خورونه کې د اف ام په 15 صفه صفه وازی اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې نور بسته دي. ازادي رادیو ځانګړي ونیزه خبرونه مهیروي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
جعفری لیکلي افغانان نور د زیاتو جنگونو او مرګونو او دردونو زغم نه لري. مولا نقیب الله مغفور د نادلی د لوی باغ څخه لیکلي افغان حکومت باید ژر تر ژره بندیان ټول بندیان خوشی کړي ځکه اوس د سولې پروسه نوي پړاو ته دخل شوی د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ. عبدالعزیز خالد د هلمند مارجې څخه بیا لیکلي چې پر جماعتونو او ملا امامانو باندې برید د اسلام مقدس دین خلاف عمل دی او مرګ پر هغه چا باندې وي چې په داسې مقدسو ځایونو باندې بریدونه کوي. اسماعیل دانش هم له ننګرهار لیکلي چې د غنی او عبدالله ترمنځ لا هم تاسې ښکاري چې اختلافات شته، تر دې دمه نوې ادارې